اتوبه جشو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم د دې خبرونه په پیل کې هم خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزی د شنبه په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تک مخ کې د خلکو لاړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربنا او خدماتو چاري پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر راسته شوی وو ل عملی د عینو مینې د خدماتو چاري درېدلې وي. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخوانی مشر مولا محمد عمر قبر خلکو ته وشو. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د مولا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی وو. مولا محمد عمر د طالبانو لوبړنۍ مشر و چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس مولا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه لرختونه په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاو چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی اس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 222 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 9 ماشومان دي. نن دوشنبه د 1400 لومړی مریض کال د عقرب یا لړم شپاره سم او د 2022 د نومبر 18 ده. ملګری ملتونه وای افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثر شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دی بیل شي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند وای
که سیمه چلته از موږ خزینه روغتي پرسونل کم دی یا خزینه ډاکټرانی کم دی، والته د خزینه پرسونل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګنشمیر ځوانان اولې هڅه کوي چې له هیواده ووزي.
وجه هم دا ده چې دلته کور نشته.
دا وته د کور هغه برابر شي ان شاء الله هیڅ بل مشورش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو رزنی جام ته لار موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بې وزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. زموږ د وی پانه پته پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقليمي بدلونونو ډېر اغېزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډېر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دوسر په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خبر شوی په دغه هیواد کې لوی جوړونکو اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولې دي. د راپور په دوام کې ویل شوی چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغېزو په سبب 2 میلیارد ډالر زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې توانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می یو به ډېر تکلیف ده، به خې ونه شای نه پته کې یار شای دی وبد لذت او چو بغینه مو چو بالکل یو ده خو مخ خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره دغه سازمان د ځنګړي استاذ مرستيال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغو ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورشتونو ثابت کړ چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغېزمن شوی دی. شغله مایر دا خبرې له سفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه ورسته پرمختللي وادونه د د وروسته پاتې وادونو سره یا د هغه وادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډیر زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالی مرستې کوي. او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي وادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغو پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې تر څنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډېره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنا چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولی کېږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي. په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي، او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغېزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغېزو د راټیټولو دپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه و، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وي، هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوي. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو له کبله مالي مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوالې ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپلې پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرې جوړې کړي. واشنگتن پوست د شنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای باشند،
کړي طالبان هدف داوی چې ډاکټرانی ډیری شي باید خځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونی چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټرانی ولرو، خو که دوی غواړي خځې له لومړنۍ روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې خځې باید کوم ډاکټر ته لاړ شي دا مسایل سبب کیږي چې خځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلای نشي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړي چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپل پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د امی روغتیا وزارت د دې مقام له قوله لیکلي دي یو پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یوه برخه کې راغلی دي چې په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکترانې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي ترڅو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له 12 ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یو کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل وسته غونډې لګې ټکنې شوې دي او زمونږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب لپاره د خدمت جوګه شي، زمونږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګاری له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنها ریاست اطلاعات فرهنګ کم مجلس نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، څه خبره فل شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دینه موږ ګنش میر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونې کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریز کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې ترې تمه کېدونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربېره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگله دیش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2023 کال د نړیوال جام د شامل ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوه هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگله دیش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول بسر لوبېږي، نو جالب سیالۍ به وي او دا زره به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام تر آسان وتلی او د لوبېدو حق لري. د 2023 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بچو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونه په دوام کې درسي ټولګي هم لرو، خو په راپورونو کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابهوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبور شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاریو بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکاری شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاري اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اړیو ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی، که د صحت برخه ده، که د معماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملکه وځي، وجه همدا ده چې دلته کار نشته، بیدلتی دوی لپاره روزګار پیدا شي، دوی ته دلته روزنې ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زده کړې ورکړی شي.
د ځاځیاري اوسیدونکو وایي په خوا په یاد سیمه کې ناامنۍ ډېرې وي، او په هر سیمه کې د پروژو پلي کېدل ممکن نه وو. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وایي:
په اوس وخت کې خو ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې د تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید د جنکۍ دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې خو کې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي، چاته روغتیایي مرکزونه نشته، باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي تر څو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزو نه وغوړل شي.
د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی ل خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه خکي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لوړلو وتل د بیکاری وجنه. که دلته د کوم چارواکي مسولین چې دي د ته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نشي خارج ده. د کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چاو کې کار وشي. بزګران خو اوس خو پیل خال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لور ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاري اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاري ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پوره اراده لري چې د دوی عاجلې غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیې په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارقم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه وړ ده ځاځیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. ځاځیاري ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده، او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بې وزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې هواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبي او بیوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 400 کورنۍ ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو، او د کامدیش او برګمټال 800 کورنۍ ته یې 13 ورځې د غمرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجا، 10 لیتره غوړي، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شنچه، 1 پاکټ د سوی تغذی، بی پی 5 بسکټ او مالګه پکې شامله وه. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بې وزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شوه.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوانه بابا د کلی اوسیدونکي شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله د مرستې په ترلاسه کولو خوختي او وای
د افغاني سره مشتولین څخه ډیر منندوی یو، منته غذایی مواد راو رسول برګمټال وسوالی پوری چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه، 25 کیلو وریجه، 10 لیتر غوړی، 8 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره 2 کیلو مالګه 1 کیلو شین چای فکرانه ته ویشل
زه د سری مشت ډیر مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګی کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسی اقصاد کې سر ته دی زمونږه تکلیف تر رسیدلی ډیر مننه وسم راغلی او تاسو یو کله ډیر خسته وشل او مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل
په کام دې شو برګی مټال کې په داسې حال کې اته وسو کورنۍ ته د سری مشت له خوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو وای د اوړي بارانونو سیلابونو او بی وخت واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.